قدمونه ستړي مشي دا مخام شپک بچي دي تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلروي ساته دوام لري دا سارلو شپګو دا مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسي ويش پنځه ويش مترو او دا مخام تر شپګو دا سار تر شپګو په منځني چپا ته نس شپک لري دا خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي ناسته کې له روسیې وغوښتل شو د طالبانو نوم د ترهګریزو سازمانونو نه له نوملړ څخه لرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې هیله مندي وښودله چې روسیه لکه د قزاقستان او قرقزستان په څیر چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړی په نشتي راتلونکي کې ورته موثر اقدام وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې لدی نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ویستلو په اړه څه ونه ویل. لاوروف په خپلو خبرو کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. هغه همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي ناسته کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیلو د ایران د توغندۍ او د بریټ دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې تلمنځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتي په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کارتیاوي په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې نمړی ځل دی چې خامنه‌ای عام خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2000 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندۍ او بریدونو وروسته سلیمانی په برید کې پنخه کړی وه. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شو د بیرو دوه مراسم هم ترسره شي. ایران روانه اونۍ پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو په اړه وویل چې دغه برید یې د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیلو صدر اعظم دا د ایران لویه تېروتنې بللې وه او د پیاوړي غچ اخیستو او برید ګواښ هم کړی دی. په بوسنیا او هرزګوینا کې د روسیې سیلابونو لامل لک تر لګت خلاص کسان مړه شوې دي. چارواکو نن جمعه ویل چې دغه سیلابونه تیر شپه د هیواد په مرکزی او جنوبي برخو کې د شدیدو بارانونو وروسته راوتلي. د نیترا واکا کاتن د سیمه ایزې ادارې ویاند دارکون جوکن وویل چې پر 14 کسانو سربیره چې مړینې تایید شوې د نور کسان هم متري تم دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په جلانیکا او کونچ سیمو کې د شدیدو بارانو لامل سمکه خوېدلې چې چارواکو په کې د تبې نورین حالت اعلان کړی دی. د سیمه د بوسنیا او هرزګوینا د پلاسمین سرایو او جنوبي خار مونستر ترمنس پرته ده چې په ځینو کلیو کې اوبه د کورونو تر چتونو پورې پورته شوې دي. د بوسنیا د ریل ګاډي د خدمتونو ادارې په هغه سیمو کې چې سیلابونه راوتلي د ریل ګاډي خدمتونه ځنډولې دي. د بوسنیا په څنګلورو هیوادونو مونتګرو او کروشیا کې هم د شدیدو بارانونو سیلونو او توندبادونو راپورونه ورکړل شوي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نوموړی یو د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه یې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عرب اماراتو کې پیل شو چې په نوموړی ورځ بنگلاديش سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د خزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د اکتوبر په 6 په دوبی کې وشي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره تا مطالب اوریدل شي. و بوری چه دا طالبانو دا روستیو فرمانو مقزن کلی توگه دا مری دل معروف دل نوی قانون پرابانی چه دستازوی مخه و غرق پکی او رد بلل شوی دو دا طالبانو ترمنس اختلافون راپورت شوی خدا اختلافون ولیو پر کمو مسایل دی براندی در تا پر راپورتی وای دا طالبانو پزندن که پر افغان جورنالستان رو سپیر شوی
او مثلا تو اتاق دایی کتن او تحریف طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود داره
ده حقی جورنالست کیسه به در سر شرکی کلو چه وز ده طالبان لزندان آزاد چوی نن پا افغانستان کی ده معلم رزبا او ده چه نن جمع با خون کت از نمیوله چه پرون او یا سبای ول منزی او ندل منزی شو ایلت اتصاده
قانون لحاظ دیویل امکان نلری تجلیلی که او رسمی مکتبون مکتبو ترابل دی دو رز متاسفه محیط تجلیل نسو
بندی پدران نور جوزیات هم در تلرو نریوال مسایل فهم تنکیه نور مطلب نوشته ملتی هم وقت
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
هم ستړی بشی په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ شپږم مشورتي غونډه نن په داسې حال کې جوړ شوې چې طالبانو هڅه وکړه د ترهګرو له نومدړ څخه د دوی د نوم د ایستلو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو لکه د بندیزونو پر لرې کولو د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون او د سیمیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وشوې د چې روسیا څومره تمایل لري د طالبانو نوم د ترهګري سازمانونو له نوملړ څخه لری کړي کنه په دې راپور کې اورو
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه چې روسیا د ته وهڅوي څو طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي
کشورهای قزاقستان او قرغیزستان
قزاقستان او قرغیزستان د طالبانو د تحریک نوم چې بخواد اسلامي امارت په نوم یاد شوی و د ممنوع ډلو له لیست څخه لری کړی دی دا اقدامات د ښه سیاسي تفاهم ښکارندوی کوي او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په وړاندې خنډونه لرې کوي د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبتو نظرونو ته د قدر په سترګو ګورو او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو معاصرو ګامونو شاهدان واوسو
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په میمیاش کې تاس خبري اژانس ته ویلي وو د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې طالبان دي د مسکو د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وایستل سي د روسیې د دولتي اژانسونو د راپورونو لمخې زمیر کابلوف ویلي هیله مند دی د روسیې لخوا هم د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د لرې کېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې وروستۍ پریکړه اعلان سي خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې په پرانستون کې وینا کې دا ونه ویل چې آیا مسکو به بل اخره د طالبانو نوم له دغه نوملړ څخه وباسي او کنه لا وروف د خپل وینا په یو برخه کې له طالبانو د لویدیز د بندیزونو د لری کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشی کولو غوښتنه وکړه
موږ پر لویدیځو هیوادونو غږ کوو چې له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې د بندیزونو د لرې کولو او د کابل د کنګل شوې شتمنۍ د بیرته ورکولو په اړه خپل مسؤلیت درک کړي
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا اووه میلیارد ډالره شتمنۍ کنګل کړله د دغو پیسو 3.5 میلیارد ډالره له واشنگتن څخه پی سی ویست کې د امانت صندوق ته انتقال سوي څو د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو څخه خوندي وي طالبان له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ وو دا اقدام په اصل کې د القاعدې او نورو سازمانونو د تمویل د محدودولو لپاره و چې د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د مسکو فرمټ یو ورځنۍ غونډه د طالبانو روسیې هند چین ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان د استازو په ګډون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. ویل سوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پر ملاتړ او په اقتصادي برخو کې د سیمې د هیوادونو او کابل ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا، د غرض د تروریزم او نشې توکو پر وړاندې پر مبارزې خبرې وسوي. د سیمې د چارو پو سید اشرف سادات د فارمټ مسکو د غونډې نتایجو ته هیله من نشکري.
له بده مرغه دی فارمټ هیڅ کله هم په افغانستان کې د سولې او جګړې لپاره یو هدفمن روایت تعریف نک. د جمهوریت پر مهال د ماسکاو فارمټ کلنۍ غونډه جوړې دي او بیا پریکړه کېدله چې افغان سیاستوال او د تیر مهال طالبان به راځي او له یو بل سره به خبرې کوي. تاسو د ماسکاو د جلسې شاهدان یاست، خو له بده مرغه موږ داسې کومه پایله نه ده لیدلې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات مرسته وکړي.
د مسکو فرمټ د مشورتي غونډو لړۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د لویدیځو هیوادونو استازي په دغو غونډو کې ندي لیدل سوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یو برخه بللې ده. د چي څه ډول پلان دی او طالبانو په دې وروستیو کې څه ډول محدودیتونه وضع کړي دي او ولې د دوی ترمنځ مخالفتونه پکې شته، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو بي ساري کړکېچ لامل شوی دي. د راپور په ټکو د لګول شو محدودیتونو لامل افغان مرمنې له زیاتیدونکو انزبا او نهیلې سره مخ شوی او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو لکبل د ځانوجنو د پیښو کچه هم مخبر ډيري دوده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په راپور کې له نړیوال ټولنې په ټینګار غوښتنه شوی چې په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لپاره د خزو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مرمنې او د دوی د حقونو فعالانه هموي د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل ژوند له کړه وډک دی او د خیراتلونکو لپاره هیلین نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې خزو ته د اضافي وګړو په حیث قتل کیږي او اصل او ترزخ نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. دا غوي غږ نه اوریدل کیږي او ورځ تر بلې خزو د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعال مسوده کوستاني هم وایي وضعیت له هغه هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتر حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپسي په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې رواني او زهني پلاوه ډیر بد اغیز کړی دی. دوی مختصه پرې خودل لسته کو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول مرني حقونو ټولې نو موږ اخیستي هر څه مولا سور کړی او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې د تازه راپور او د خزو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې طالب ویندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی پټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23 د ملګرو ملتونو په نهاویو مکلنې سرمنشي ځکه ویلی چې په افغانستان کې قوانین د خزو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او ان د یو شمیر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. خو ولی تفصیل سنکا کړنورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو او تګ راتک او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپل د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي. په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کیږي. راپور کې د سپتمبر په لومړۍ کلیو کې د افغانستان شمال او لویدیز کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکسي هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلی چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرمانی را که ملا حیبت الله
پرته له شک هغه فرمانونه چې ملا حیبت الله لاسلی کوي او اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدوده کړی ده چې دا قوانین مني. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود دی، خودمره نه دی چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگرو رقم بزنه.
د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعال رقیه صیب یا وایي
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې چوک پوړی مشر هاشم صفی الدین چې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کې پیو بریدز کې به نښه شوی، خو دا چې وژل شوی او که نه تفصیلي نوریاس نوري نه اورو.
هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تیر اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایی برید کې ووژل شو ترور زهیدی. نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایی بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري او د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې صفی الدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګیرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکې شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفی الدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیوی چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي، دې ته په پام چې هاشم صفی الدین د نصرالله ترورزی دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان خبریالان وایي طالبان خبریالان له نیولو وروسته د داعش له غړو سره یو ځای په یو بندخونه کې ساتي. ورزو په دې راپور کې سنا کاکړ له خبریالانو سره خبرې کړې چې د طالبانو په زندان کې د تیرېدو تجربه لري.
او مثلا په اوطاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لري.
دا یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې ملي مقاومت جبهې ته د جاسوسۍ په تور د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا زنداني شوی و. هغه د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زه هم خو اسوار لسوه یو یوم کال که په استخبارات کې بندي وم، متاسفانه شکنجه و دشوام روحي او جسمي وو او بل او مثلا په اوطاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لرل او نور مجرمین هم خطرناک مجرمین هم بو او بعد تقریبا دو میاشت تنه پورته دزه آزاد شوم.
په دغو خبریالانو کې یو شمېر د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او ځورونې کیسې هم لري. یو بل افغان خبریال چې په 1402 کال کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او سپکاوي سره مخ شوی دی. دغه خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و
تیر کال دیو خبر خپرولو لعملا دا طالبان لخوا و نیول شوم. زی پای و تیاره و وڑو که کوتا که چیوازی یو کس پک زایده بندی کردم. ده هغه تر سنگی دیر کنزلی هاوس پک هوای هم را تا وکر او وی و هدم
فاز بسیار پچ برای ما استفاده کردن و در زمان الله تو کوبم صورت گرفتن.
یو بل افغان خبریال چې هغه هم د ورته ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، طالبانو هغه دوه کاله مخکې په جوزجان کې پرته له دې چې پرې جرم یا کوم تور ثابته کړي نیولی و.
در نو وقت های شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل بود.
شپه نو وقت را طالبان و شمیر استخباراتی غری هوتل تا دنه نشول او موکی بندیان و شپار از رازی پا شبرغان که بندیان و روز تا از موک دوسیا کابل تا ولیگلا بیا پینزش پی او رازی پا کابل که بندیان و زموک ده بندی که دو دلیل هیت معلوم نشو سرال دی چه دیر استونزی متیر کلی ناجور شو خموک تا از سو نوائی دی
مشکلات دیدیم اتا با مدت زیاد مریض بودیم.
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبریا ژانس یا ای اف پی په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ویلي، ځینو افغان خبریالانو دوی ته راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا له نیول کېدو وروسته د دې شخړو سره په یوه بندخونه کې ساتل کېدل. په دې راپور کې راغلي چې د خبریالان تر ډیره د داعش د بریدونو د پوښښ او یا د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او سپکاوی زیات شوی دی. د فرانسې خبری آژانس په خپل راپور کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې په حواله ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د خپل سری نیولو، شکنجې او فزیکي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو نږدې 450 پېښې ثبت شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت نظر هم واخلو، خو د اطلاعات او کلتور وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي دي چې تر اوسه هیڅ خبریال د خبریالۍ په جرم نه دی نیولی او د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو سخت بندیزونه او سانسور لګولي. له ډله یې په سیمیزو رسنیو او ځینو ولایتونو کې د ښځو پر حضور او غږ محدودیت دی. طالبانو په دې وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې سیاسي خپرونې دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي او په ثبت شویو پروګرامونو کې دې هم د دوی لخوا معرفي شوي کارپوهان میلمانه کړي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 1500 خبریالان په افغانستان کې کار کوي چې 568 یې ښځې دي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې 8400 خبریالانو کار کوو چې 1200 یې ښځې وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځي زده کوونکو خون کې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی ته د خون کې د ورځې د لمانځلو اجازه نه ورکړي. ورزو تفصیل عبید سپوږمینه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 13مه لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبه په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلی و هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي، او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استادې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. له دې ډلې ښوونکې رخ ګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظه دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیل کیږي، مګر تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي، او په خپل منځ کې مولوی صاحبانو دا ورځ تجلیل کړی ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوي، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمانځي، خو د ریډو ځکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. لویر مو ټول لس بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زکهونکې ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجې بود که مکتب رخصت کړیم، ټول شاګردان جگرخون شدن، اومدن طرف خانه، خودم او استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازینې هیله دا و چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14مې نیټې ته ولېږدول شوه.
آزادي راډیو
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. زموږ د دری برخې همکار راغلی دی چې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دری خبری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. ستړي مشه سټډیو ته بخیر راغلی مهرباني.
تشکر فریده جان، شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 شد، صدای